شپې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شیبریان په دې خپرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. طالبان د ازبکستان له بهرنیو چارو وزیر سره پر کومو موضوعاتو غږېدلي؟
برخه د انرژۍ او د خط اهن د اورګاډي همدارنګه د مزار شریف د هوایي ډګر د رغولو لپاره.
په دې خپرونه کې مو د دې ترڅنګ له دې خبرو چې د احمد شاه بابا له هوایي ډګر ایران ته الوتنې پیل شوي.
دا پرواز لومړنی پرواز و چې د کندهار څخه ایران ته ترسره شو، او په هنده کې به انشاءالله هر هفته د یوه څخه تر دوو پورې د کندهار څخه او مشهد ته موږ پروازونه ولرو.
د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ویند شرمن په اسلام آباد کې پر افغان مسلې شهیدلې، او په دې خپرونه کې
انسان په بدن کې 15 هغه څه ورګانونه چې راغې نه پرته ژوند نکېږي. دماغ دی، زړه دی، سږي دی، جګر دی، د پټنګ بډوډي پښتورګي دی.
روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې د بډوډو د ناروغۍ په اړه د متخصص ډاکټر سرګندونې تفصیل در سره شریکوي. تر هر څه مخکې خبرونه له هیلې اساس څخه.
د امریکا او پاکستان بهرنۍ چارو وزارت پر افغانستان خبرې کړې. د جرمني د بهرنۍ چارو وزارت وایي افغانستان د کډوالو پر خوندي وستلو غور کوي، او په چک کې نن پارلماني ټاکنې ترسره کیږي. ستړي مشي وسم بشپړ خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وینډي شیرمن د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره کتلی دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن په یو اعلامیه کې ویلي چې اغلی شیرمن او خغلی قریشي د افغانستان پر روان وضعیت د سیمې امنیتي حالات او دوه اړخیز اړیکو باندې بحث کړی دی. په اعلامیه کې ویل شوي چې اغلی شیرمن د پاکستان ستاینه کړې چې له افغانستانه د امریکا او نورو هیوادونو د ادباو په وستلو هم په سیمه کې د امنیت د راوستلو لپاره حتی کړی دی. د قریشی په حواله راغلی چې امریکا او پاکستان د افغانستان په تړاو یو فکر لري، او پاکستان د افغانستان له نوې ادارې تمه لري چې د امن او ټیکاو د راوستو ترڅنګ د ټول افغانانو د ژوند د خوال لپاره کار وکړي. وینډي شیرمن بیگا اسلام آباد ته رسیدلې ده. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت له قریشی سره د هغې د لیدنې په تړاو تر اوسه جزئیات نه دي خبره کړي، خو د پاکستان د ملي امنیت له سرکار موید یوسف سره یې د هغې د لیدنې په اړه یو لنډه اعلامیه خبره کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونو د عدلی وزارت وی یو افغان چې د 2008 کال د سړی تښتونې له تورونو سره مخ و اوس په نورو جرمونو هم تورن شوی دی. حاجی نجیب الله چې د سړی تښتونې د تورونو د رسیدګۍ لپاره تیر کال له اوکراین امریکا ته انتقال شو، پرون پر امریکایي ځواکونو د بریدونو تور هم پرې ولګېد. د متحده ایالاتونو د عدلی وزارت په یو اعلامیه کې ویلي، په نجیب الله باندې نوې دعوا په افغانستان کې د طالبانو د قومندان په توګه د هغه کارونه دي چې له امله یې دی په بېلابېلو ترهګریزو جرمونو تورن بلل کېږي. نجیب الله په دې تورن دی چې د امریکا د دریو عسکرو او د هغوی د افغان ژباړونکو په وژنه لاس لري. د عدلی وزارت په تورن پاڼه کې دا ادعا هم شوې چې نجیب الله یا د هغه لاس لاندې کسانو د 2008 کال په اکتوبر کې یوه امریکایي هلیکوپټر هدف ګرځولی او نسکوره کړې ده. د اسوسییټډ پریس د راپورونو له مخې د نجیب الله وکیل د نویو تورونو په تړاو له څه ویلو ډډه کړې ده. تمه ده نجیب الله د اکتوبر په 15 د نیویارک په فدرال محکمه کې حاضر شي، او د جرمونو د ثابتېدو په صورت کې به په عمري بند محکوم شي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس وایي له افغانستانه د هوا یا سمکې له لارې د خلکو د خوندي ایستلو هلو ځلو ته دوام ورکوي. هایکو ماس دا خبرې پرون پنجشنبه مخکې تر دې چې 212 نور افغانان په یوه چارتر الوتکه کې له پاکستانه جرمني ته ورسیږي په یو بیان کې وکړي. د دغو کسانو له منځه به 40 تنه نورو اروپایي هیوادونو ته لاړ شي. په همدې حال کې امریکا، جرمني او برېټانیا وایي چې لا یې هم ګڼ شمېر ادوا په افغانستان کې پاتې دي او هڅه کوي چې جری او باسی. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ویل چې پراتلونکو اونیو کې به د کسانو د ایستلو لپاره نوري لاري پرانیزي. او بهرنی خبر ده چې نن او سبا د چک جمهوریت پارلماني ټاکنې ترسره کیږي. چې کانداسي وخت دی ټاکنو کې ګډون کوي چې اوسنی صدر اعظم او کاندید آندری بابیش د هغه د تجارت او بهرنیو جایدادونو په تړاو له ګڼو پوښتنو سره مخ دی. وړاندوینې ښیي چې بابیش او د هغه ګوند آنو به مخکې وي، د رایو له اکثریت ګټو شاته په بلل شوی. د بابیش دوه ملاتړي واړه ګوندونه کیڼارخې سوسیال ډیموکرات او کمونیست ګوند ښایي کافي څوکۍ ونه ګټي چې په پارلمان کې پاتې شي. دا چاره به د دې لامل شي چې آنو ګوند د خیارخې ملتپال ګوند سره ائتلاف وکړي.
احمد شبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه په تخنیکي برخه کې طاهر روشن را سره مرستندوی دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر خبر ورکوي چې په نږدې راتلونکي کې به د ازبکستان د چارواکو سره په ازبکستان کې پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې وشي. امیر خان متقی پرون په کابل کې د ازبکستان د بهرنیو چارو له وزیر کاملوف سره وکتل او ازبکستان د طالبانو له حکومت سره یو لړ ژمنې وکړې. تفصیل په دې راپور کې.
د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر او ورسره مل پلاوی له طالب چارواکو سره په کتنه کې له دغه هیواد سره په بیلابیلو برخو کې د مرستو پر دوام ټینګار کړی. د طالبانو په مشرۍ حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر مولوي امیر خان متقی تیره ورځ په کابل کې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف سره تر خبرو وروسته خبرې لرنو ته وویل چې له ازبکستان سره د اړیکو د پراختیا غوښتونکي دي او اقتصادي پروژو ته به وده ورکړي.
انرژی او د خط اهن د اورګاډي همدارنګه د مزار شریف د هوایي ډګر د رغولو لپاره مختلف حیاتونه ورسره ملګري وو. هغوی دلته اړوند وزارتونو سره هم مجالس درلودل او په لوړه سطح د اسلامي مدد مشرانو سره په دوه اړخیزو اړیکو باندې تفصیلي خبرې وشوې.
خغلی متقی ویل چې په نږدې راتلونکي کې به له ازبک چارواکو سره نور مجلسونه هم وشي او دوی غواړي چې اقتصادي پروژو ته وده ورکړي چې ډېر ژر به په ځینو اقتصادي پروژو کار هم پیل شي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف هم ډاډ ورکړی چې هیواد به د ترانزیت، انرژي او تجارت په برخه کې پر خپلو ژمنو ولاړ پاتې شي. نوموړي دغه شان ویل:
په دغه خبرو کې موږ له خپلو افغان وروڼو څخه ژمنه واخیسته چې هیڅکله به افغان خبره د ازبکستان پر ضد ونه کارول شي او اجازه به ورنه کړي چې ازبکستان ته ګواښ متوجه شي. په دویم ګام کې موږ په اقتصادي ترانزیتي مسایلو خبرې وکړي او په نږدې راتلونکي کې به زموږ کاري ډلې ترمیز کې سره کښېني او خبرې به وکړي.
ازبکستان د افغانستان وارداتي برېښنا 70% پوره کوي او پاتې نوره برخه له تاجکستان او ایران څخه واردېږي. تیرونه وال سټریټ جورنال خبری شبکې په خپل ریپورت کې ویل چې افغانستان د وارداتي برېښنا 90 میلیونه ډالر پور پرې نه کړي، خېل برېښنا محروم شي. د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د سیمې او نړۍ د هیوادونو دوهم د بهرنیو چارو وزیر دی چې کابل ته سفر کوي. تر دې مخکې د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی کابل ته تللی و. د بشرپاله او مرستندوی موسسو د سو مشرانو په سفرونو سربیره په هغو نورو لوړپوړو چارواکو کې چې د طالبانو له لوړپوړو مشرانو سره یې په کابل کې کتلي وو، دوه ورځې مخکې د برېټانیا د صدراعظم ځانګړی استازی او تر هغه مخکې د قرغزستان د ولسمشر امنیتي مرستیال شامل دي. یادونه ده چې نږدې دوه میاشتې مخکې طالبانو د کابل کنټرول ترلاسه کړی او سرپرسته کابینه یې اعلان کړی، خو تر اوسه د نړۍ یو هیواد هم د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره د نړیوالې ټولنې شرطونه روښانه دي. د یو ټول ګډونه حکومت جوړول، ترهګرۍ سره مبارزه، د بشر په ځانګړي ډول د ښځو او لږکیو حقونو ته درناوی، هغه غوښتنې دي چې نړۍ له طالبانو لري. د طالبانو د رسمیت پیژندنې لپاره یو بل موضوع له ګاونډیو او نړۍ سره د ښو اړیکو پالل دي. مخکې تر دې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال او ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وو له ډیرو هیوادونو سره د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره خبرې شوې او ډیر ژر به یو شمېر هیوادونه د دوی په مشرۍ حکومت په رسمیت وپیژني.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وینډ شرمن د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشی سره کتل دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې اغلی شرمن او شاغلی قریشی د افغانستان پر وضعیت هم خبرې کړې دي. د ازادي راډیو مشال څنګه خبریال احمد الله په سټوډیو کې راسره دی. سټوډیو ته شراغلی احمد الله خان، د دواړو مشرانو د افغانستان په اړه څه سره ویلي دي؟
مننه شیبر صاحب. بالکل، تاسو چې څنګه ویل چې د امریکا د بارانو چالو چې کوم مرستیال وزیر د وینډی شرمن هغه پرون ماخوستن ناوخته راورسېدل پاکستان ته، او نن د پاکستان د خارجه وزارت چې کوم خبر پانه جاری کړی ده نو پاغې کې ویلي دي چې وینډی شرمن چې کوم د افغانستان چې کوم د وخت پاغې افغانستان کې روان حالات دي، د هغه په اړه باندې دوه مشرانو چې کوم دي هغه خبرې اترې کړې دي. او شاه محمود قریشی دا ویلي دي چې پاکستان غواړي چې د افغانستان چې دا وخت دا کم حالات دي، دغلته امن راوستو لپاره په دغه ملک چې کم خلک دا وخت کم مشکلات سره مخ دي، نو د اغه سره مرستو لپاره نړیوال چې کم دي دغه لړکی کوششونه وکي. د دې نه علاوه د نوموړي دا وینا و چې لکه پاکستان او امریکا دواړه غواړي چې په طالبان په افغانستان کې چې طالبان کم دي اغه یو دسي حکومت مخې تراشي چې هغه دغه خلکو په ګټه باندې په دغه ملک چې کم دي دا وخت چې د افغانستان کم حالات دي چې کم خلک د ستونزو سره مخ دي، د دې لپاره داسې کوششونه وکړلی شي چې دغه ملک نه صرف دا چې د خلکو کوم مشکلات دی هغه حل شي، بلکې امن. او د دې ترڅنګ چې کوم وینډی شرمن پرون دا خبره کړې و چې یو د سټول شمول حکومت په کار دی چې ټول په دې کې برخه ولري، او د دې ترڅنګ پټنځایونه چې کوم دی لکه افغانستان کې هغه بیا جوړ نکړل شي چې دغلته چې کوم دی نړۍ د نورو ملکونو لپاره ګواښ شي دغه ځای. د دې نه علاوه وینډی شرمن چې کوم دی هغه د پاکستان ستاینه وکړله چې افغانستان نه د غیر ملکی امریکایانو یا دغه شانتي هغه افغانان چې د غوښتل چې د افغانستان نه ووزي، نو په هغه په وتو کې هم پاکستان چې کوم دی هغه د دې ډیره مرسته وکړه، او دا شان په زرګونو خلک چې کوم هغه په ښه طریقې سره چې کوم دی هغه ووتل. خو دغه وخت د قریشی دا وینا و چې پاکستان او امریکا چې کوم دی هغه د افغانستان په تړاو یو فکر لري، او پاکستان د افغانستان له نوې ادارې دا تمه لري چې د امن راوستو ترڅنګ ټول افغانانو د ژوند ښه کول لپاره چې په دې کار وکړي. د ترڅنګ جی
او بخشي د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر به نن هم د پاکستان له ځینو چارواکو سره خبرې وکړي د مهال ویش له مخې. تاسو معلومات لري چې دا بل چا سره ګوري؟
بالکل شیبر صاحب، دا به نن هم ملاقاتونه کوي. خود دا سیدا ملاقاتونه چې دا د اول نه په ډاګه کوي، نه خو چې کومې سرچینې دي دا غینه چې موږ ته کوم معلومات را رسیدلې دي، نو فوزي مشورولۍ سره هم امکان شته چې وینډی شرمن سره ملاقات وکړي. وزیر اعظم باره کې هم دا ویل کېږي چې د وزیر اعظم سره به هم امکان دی چې وینډی شرمن وویني. خدا و پراتلون کې وخت کې معلومیږي خود الدین وړاندې د پاکستان د ملي امنیت صلاحکار چې کوم موید یوسف سره هم وینډی شرمن ملاقات کړي د واغې کې هم د افغانستان په حواله سره دا خبره شوې ده. او دغه ملاقات نه صرف پاکستانی رسنیو بلکې امریکا سفارت چې کوم په اسلام آباد کې ده نو هغه هم تایید کړي، واغې هم یو خبر پانه خبره کړي چې دوانو سره لیدلې دي.
تاسو ویل چې صدر اعظم عمران خان سره به هم وګوري. بل لور ته د عمران خان په مشرۍ ټاکل شوی ده چې د پاکستان امنیت شورا نن یو غونډه وکړي، او په دې غونډه کې هم د افغانستان په اړه خبرې وکړي. د دې غونډې په اړه نور جزئیات خپاره شوي دي مخکې له مخکې.
دا غونډه چې کلم کیږي د قومي سلامتۍ کمیټې دا غونډه چې کوم ده، نو دا همیشه وزیر اعظم راغواړي، صدر اعظم چې کوم یې غیر راغواړي، او دا ځل نن چې کوم غونډه راغوښتل شوې ده د دې په حواله سره هم د مخکې نه دی یو وړه شانتي اعلامیه خپره کړي چې وزیر اعظم دا غونډه راغوښتل. خو چې بیا کوم د وزیر اعظم دفتر چې دی او د وزیر اعظم کور لخوا چې کوم معلومات بیا منګه تر لاسه کړی دي، نو پاغه کې دا ویلي چې دوی به د افغانستان د روان حالات چې کوم دي دغه شان د ملک دننه امنیتی حالات چې کوم دي، او د دې نه زیات بارډر منیجمنت چې کوم دا وخت کې تورخم او چمن سرحدي حالات دي پولې باندې، نو په هغه حواله سره به خبرې کوي. لکه یو څو ورځې مخکې د وزیر اعظم چې کوم سلاکارو ارباب شهزاد هغه یو ټویټ وکړو چې وزیر اعظم وایي چې کوم بارډر پاس به جاری کوو داخله وزارت، نو د هغه ختم کو، او دغه شانتي څوک ویزه لري نو هغه پاکستان ته راتللی شي. خو بیا په دغه باندې تر اوسه پورې عمل نه دی شوی، نو په دغه حواله سره هم وایي چې خبرې به کیږي نن په دې کې، ځکه چې پاغه د وزیر اعظم دغه بیان وروسته بیا په دې باندې د پاکستان ځین نور لوړ پوړي چارواکي چې دي هغه اندېښنې خودلې وي، نو هغه ځکه دغه تر اوسه پورې عملی نه شو. خو نن به په خبرې کیږي چې آیا راتلون کې د پاره څه تګلارې د خپل کې، ځکه چې د پاکستان کم سفیر دی په کابل کې نو هغوی پرون دا خبره کړې وه چې په دې حواله سره طالبانو هم موږ ته خواست کړی دی او په دې باندې پاکستان کې هم خبرې روانې دي. نو نن چې کوم د قومي سلامتۍ کمیټې غونډه کېږي په دغه کې به خبرې کېږي. د دې نه علاوه د پاکستان د کوم ملي امنیت سلاکار چې دی موید یوسف هغه د افغانستان روانو حالاتو په اړه به هم په دې غونډه کې دی هغه بریفینګ ورکوي چې دا وخت هلته څه روان دي او پاکستان له راتلونکي کې څه کول پکار دي. نو غونډه چې کومه ده د پوهانو په وینا چې غونډه مهمه ده او دا پرېکړې چې کله وشي نو د هغې وروسته به مخې ته راځي. خو زیات چې کوم د غونډې نه تمه کېږي هغه د بارډر مینجمنټ په حوالې سره امکان دی چې وزیر اعظم کومه خبره کړې وه څو ورځې وړاندې نو په هغې باندې پکې پرمختګ وشي.
احمد الله مننه. او د سرحد مسله د دې له خاطر هم مهمه ده چې له تیرې نشتې یوې اونۍ راهیسې د چمن سپین بولدک لاره بنده ده او افغان تاجرانو ازادي راډیو ته ویلي دي چې دوی له ستونزو سره مخامخ دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نن په چک جمهوریت کې پارلماني انتخابات پیلېږي. دا دوه ورځني انتخابات د چک د اوسني ستر اعظم لپاره په دې مهم دي چې ائتلافي ګوندونه یې په کمزوري موقعیت کې دي. نظر پوښتنې ښیي چې هیڅ ګوند به غوڅ اکثریت ترلاسه نه کړي او یو ځل بیا به ائتلافي حکومت ته لاره هواره شي. تفصیل په دې راپور کې.
په چک جمهوریت کې نن پارلماني انتخابات کیږي. دا انتخابات به د اوسني صدر اعظم اندریو بابش شهرت و ازموي. نظر پوښتنې ښیي چې بابش او د ای ان او ګوند ممکن په دې انتخاباتو کې چې سبا هم دوام کوي په لږ توپیر وړاندې شي، خو له دې ډېر لرې دی چې اکثریت ترلاسه کړي. دوه کوچني ګوندونه یعنی کیڼ اړخی سوسیال ډیموکرات او کمونیست ګوند چې اوس د اقلیت حکومت ملاتړ کوي شاید دومره رایې ترلاسه نه کړي چې په پارلمان کې چوکۍ ولري. د چک پارلمان 200 چوکۍ لري. دا مسأله ممکن د بابش ای ان او ګوند اړباسي چې له سختو شي اړخو ملت پالو سره لاس یو کړي څو په واک کې پاتې شي. بل احتمال دا ده چې حکومت د دوو لویو اپوزیسیونونو منځویو شي اړخو او منځویو کیڼ اړخو له لوري جوړ شي. نظر پوښتنې هم ښیي چې دوی به اکثریت جوړ کړي. وشپېته کلن بابش د پولیسو له لوري له پلټنو سره مخامخ دی په د تور ده چې له اروپایي جهادي څخه په نامناسب ډول سبسیډي اخیستي او د خبرونو پر اساس پر هغوی په فرانسه کې جایدادونه او د سمندر په غاړه کربندې اخیستي دي. بابش په ټولو قضیو کې پر ځان لګېدلي تورونه رد کړي او هغې د تورونو کمپاین بللی دی. د ده د حکومت محبوبیت د نورو مسئلو تر څنګ د کرونا وایرس له وبا سره د مبارزې د څرنګوالي په برخه کې هم کم شوی دی. د بابش په مشۍ ای ان او ګوند د نورو ګوندونو د ائتلاف په مټ د 2018 کال د انتخاباتو را په دېخوا په واک کې دی. د چک جمهوریت پارلمان دوه جرګې لري چې یوه د استازو او بله سنا ده. په دغه هیواد کې صدر اعظم د اجرایه قوې مشر دی، خو ولسمشر د هیواد او دولت رئیس او د قواو اعلی سرقومندان دی. همداراز قوانین توشیح کوي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
کندوز هغه ولایت دی چې نجونې پکې ښوونځي ته ځي. طالبانو تر اوسه د اګست له 15 را وروسته چې کابل یې نیولی دی په نورو ټولو ولایتونو کې د پلازمینې کابل په ګډون له 16 پورته تر 12 نجونې نه دي پرېښي چې ښوونځیو ته لاړې شي. دوی وایي چې شرایط چې سم شول بیا به نجونو ته اجازه ورکوي چې ښوونځیو ته لاړې شي. د کندوز د مکتبونو په اړه د نجونو د ښوونځیو په اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
په کندز ولایت کې یو شمیر ښوونکي او زده کوونکي وایي چې په دغه ولایت کې د ښوونې او روزنې بهیر په عادي ډول جریان لري او نجونې خپلو ښوونځیو ته ځي او طالبانو ښوونځیو ته د نجونو پر تګ کوم بندیز نه دی لګولی. د کندز ښار د بی بی امینې لیسې یوې ښوونکي ازادۍ روډیو ته وویل
شاگردان ته درس ورکاو هیڅ کوم خبر نشته د آرامي د ټول معلمان شاگردان ټول راغلي دي خپل وظیفې ته خپل درسونه ورکوي په هغه پخوا په شان باندې درس ورکوي نو هیڅ کوم خبر نشته آرام آرامي ده امنیت راغلی دی ټول په آرامه زړه باندې راځي خپل زده کړې کوي او استادان هم په آرامه زړه راځي خپل شاګردان ته درس ورکوي اوس امن امان د آرامي ده
په نوموړي ولایت کې یو شمېر نجونو هم ازادۍ راوړي ته وویل دوی هر ورځ خپل ښوونځیو ته ځي او خپل درسونه وایي د دې ولایت د خان آباد ولسوالۍ د نسوان لیسې د یولسم ټولګي یوې زده کوونکې ماریا سحاق له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل
ښوونځي ټول خلاص دي نجونې خپل درسونه ته ځي هیڅ کوم ممانعت نشته ده استادان هم خپله راځي موږ د وخت په توګه څه درس هم ویلي اوس هم همسه اوس آرامي ده انشاءالله درسونه هم وایو هیڅ کوم ممانعت نشته ده نجونې ټول درسونه ته راځي
د کندز ښار د صدرک د نسوان لیسې د دولسم ټولګي یوه زده کوونکې سنا کاکړ هم ورته خبره کوي
ښوونځي هم خلاص دي استادان هم مکتب ته په وخت سره راځي موږ هم خپل درسونه وایو د تیر په شان وخت نه اوس ښه ده آرامي ده ستونزه نشته ده موږ هم اوس د خپل درسونه په سمه توګه ادامه ورکوو
په کندز ولایت کې د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ د کمیسیون مسؤل متی الله روحاني هم وایي چې په دغه ولایت کې ټول ښوونیز او روزنیز مرکزونه فعال او د زده کوونکو پر مخ خلاص دي
ښوونځي تعلیمي مراکز ټول فعال شوي دي خلاص شوي دي د جنکۍ او هلکان راغلي او خپل تعلیمي بهیر ته ادامه ورکړي ده هیڅ نوه مشکل نشته ده موږ ورته ډاډ او اطمینان ورکړی زموږ تعلیم تربیه مسؤول هم دغې کار ته ټاکلی ده هغه ورځي خلکو سره مجالس کوي مشکل نشته په دې برخه کې لازم تدابیر نیولي دي او کار روان ده
په داسې حال کې په کندز ولایت کې د نجونو د زده کړو بهیر په عادي ډول جریان لري اوس مهال د هیواد په نورو ولایتونو کې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلي او هغوی لا تر اوسه د زده کړو له اساسي حقه بې برخې پاتې دي
په راپور کې مو واورېدل چې په کندوز کې نجونې ښوونځیو ته ځي د بشري حقونو ډلو له طالبانو غوښتي دي چې پرېږدي ټول نجونې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې له درسونو بې برخې نه شي د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا پرون د رایو په اکثریت په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو په اړه د څېړنو په خاطر یو ځانګړی راپور تر وکماره د بشري نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا د دې اقدام هرکلی کړی دی تفصیل د اسمت ساروان په راپور کې
د بخښنې نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا له لوري افغانستان ته د ځانګړي راپورټر د ټاکلو هرکلی وکړ وی ویل چې دا په افغانستان کې د بشري حقونو پر وضعیت د ملګرو ملتونو د قوي څارنې لور ته لومړنی مهم ګام دی د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا پرون پنځشنبه د افغانستان لپاره د یو ځانګړي راپورټر پر ټاکلو سلا وکړه څو په دې هیواد کې د طالبانو او نورو شکیلو خو د سرغړونو په حق له پلټنې وکوي دا پریکړه د چین پاکستان او روسیې په شمول د پنځو مخالفو رایو په وړاندې په 28 موافقو رایو تصویب شوه د افغانستان لپاره ځانګړی راپورټر به په مارچ میاشت کې کار پیل کړي او ملګری ملتونه به د حقوقي مسئلو د څېړنې عدلي طب او د ښځو د حقونو په برخو کې د متخصصانو مرسته ورسره وکړي د دغه راپورټر ټاکل د ملګرو ملتونو لوري د بشري حقونو د وضعیت د څارلو د پیاوړتیا لور ته یو مهم لومړنی ګام بلل شوی خو د بخښنې نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د بشري حقونو د بحران شدت ته په کتو د امنیت شورا پریکړه لیک هغه سیکلک ځواب نه دی چې د بشري حقونو د شورا له لوري دوی تمه لرله د بخښنې نړیوال سازمان همداراز ویلي چې یو نړیوال او خپلواک میکانیزم چې د اسنادو او شواهدو د ټولولو توان ولري ډیر مهم دی د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا وروسته له دې د افغانستان لپاره ځانګړی راپور تر وکړه چې په سپتمبر کې د بخښنې نړیوال سازمان له 50 نورو سیمه ایزو او نړیوالو مؤسسو سره یو ځای د ملګرو ملتونو له غړو هیوادونو وغوښتل چې په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو په اړه د پلټنو لپاره یو حقیقت موندونکی یا د تورته کوم استازی وټاکي
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونکو کې په لنډو چپو 25 یودرش 19 او 15 مترو اوریدل شي د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ول 1000 اتسواتیا او 15000 نوی موندل شي.
په کندهار کې د احمد شاه بابا د هوایي ډګر له مسول سره ژغیدلیو ل دې هوایي ډګر بهر تالوتنی پیل شوې دی. وړاندې په خبرونه کې دا مرکه خبرو او دا یادونه هم وکم، نن دوی بجې تر دریو بجو ولایت په ولایت پروګرام پکتیکا ته ځانګړی شوی دی. زموږ د ټلیفون شمیرې د 00420221120501 او بل شمیره ده 00420221120401. د دغو دوو ټلیفوني شمیرو یوازې وروستۍ څلور بدلې دي، یعنی یوه یې 01501 ده او بل یې 01401. البته د ولایت په ولایت د پروګرام په ترڅ کې هم د غشمیرې تاسو ته اعلان وو، تاسو کولی شئ چې په دې خپرونه کې د ټلیفون له لارې همداراز د ازادي راډیو د سکایپ له لارې برخه واخلي او د خپرونې له میلمانه یا میلمنو پوښتنې وکړي. اوس هم د ازادي راډیو د یو شمېر اورېدونکو څرګندونې.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. زه د زابل ولایت څخه کیپوان ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پریږدم. د اسلامي امارت مشرانو ته دلته د موږ ولسوالۍ ته کومې مرستې راغلي دي؟ داسې یو سړی چې طرف ولري په طالب کې، هغه وروره وزي دا مرستې را وړي خپلو کورو یې سره ویشي. دلته د منطقې خلک یا کونډې یا مسکینان، یا هغه واقعي مسکینان هېڅ چاته هم نه دي ورکړي. ټول بس دغه خلک دي چې یوې روپۍ ته هم ضرورت نه لري، یعنی هغه خلک ور روان دي. له مسؤلینو هم دا غوښتنه د اسلامي امارت له مسؤلینو چې دغه ته دې پام وکړي او دغه سیاحات راولېږي. دا ولې دغه کوي؟ دا باید مسکینانو ته ورسېږي. وسلام.
د لغمان په ولایت کې د حکم کومکونه چې شوي د خلکو سره، د خلکو ته نه ورکول کېږي، مستحقینو ته نه ورکول کېږي، طالبان خپله محکسانو ته ورکوي، نورې چا ته نه ورکوي. وسلام. فوزاد واسي د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ ته پیغام کړم. سهاني دا د ورور دلته د میوند ولسوالۍ ته مرستې راغلې. مرستې مستحقو کسانو ته نه دي رسېدلې، هغه کسانو ته ورسېدلې چې یا د تاریاکو مملګر وي، یا په شه پلډرانو کې خپرېدل، په شیک سلام کې خپرېدل. د هغو سبسې نام د ټلیفونه په تماس باندې وسو او غریبان خلک، مسکینان خلک، هغه هلته ورته کړېدل. هېڅ چانه نوم نه ویشته کړی دی، نه مسکین ته مرسته رسېدلې.
السلام علیکم. زه یو تن له غزنی ولایت کرباغ ولسوالۍ څخه خبرې کوم. هیله کوم چې دا کمې مرستې چې نړیوالو راوړي دي، دلته به د علاقه کې مسکینانو، غریبانو ته هیڅ چاته نه رسېږي. داسې څوک وایسته لري، څوک یې شناخته وي، څوک د هغو سره معامله لري، هغو خلکو ته ورکوي، هغه چاته کتې نه ورکوي چې هغه یا مسکین یا د هغه مستحق وي. نو دا پیغام دی زما ازادۍ راډیو ته ورسېږي. زما د لوړ لوړ ټولو چارواکو سره دا خواست دی چې دا غور د مسکینانو، د غریبانو وکړي. السلام علیکم.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
په کندهار کې د احمد شاه بابا هوایي ډګر مسؤل وایي دغه هوایي ډګر په بشپړه توګه بیرته نړیوالو پروازونو ته چمتو شوی دی. د پنشن بی پورس وی ایرانی الوتکې لدی هوایي ډګر شپږ پنځوس مسافر ایران ته ولېشتول. زموږ همکار احمد شاه بابا هوایي ډګر له مسؤل نقیب الله وفا سره مرکه کړې او د مرکې په سر کې نړیوالو پروازونو ته د احمد شاه بابا هوایي ډګر د چمتووالي پوښتنه ترې کړې.
د احمد شاه بابا نړیوال هوایي ډګر څخه د ایران مشهد ښار ته یو پرواز تر سره سو، ملکی پرواز چې خپل د ایرانی ماهان ایرلاین لخوا څخه تر سره سو، چې ان شاء الله دا پرواز نمړنی پرواز چې د کندهار څخه ایران ته تر سره سو، او په اند کې به ان شاء الله هر هفته د یو څخه در دوو پورې د کندهار څخه او مشهد ته مش پروازونه ولرو. د احمد شاه بابا نړیوال هوایي ډګر اوس مهال په بشپړ ډول د نړیوال پروازو ته آماده دي، ځکه چې د احمد شاه بابا نړیوال هوایي ډګر ټول هغه مسلکي پرسونل چې د مخه د لې وظیفې اجرا کولې، یعنی عملیاتي بخش کې دی وظیفې اجرا کولې، ټول پرسونل پر خپل ځای، او موږ پوره ماده ګیلرو چې په انده کې د خیره نور پروازو ته چمتووالی ونیسو.
تاسو د وایي ډګر د پرسونل خبره وکړه، آیا له دغه کارکونکو سره شزینه کارکونکو هم خپل دندو ته تللی؟
ټول هغه مسلکی پرسونل چې د مخه به دغه وظیفې مخته وړلې، هغه ټول پر خپل ځای دی. همدارنګه هغه کم کمپنی چې درمخه به د چیک په بخش کې یعنی مسافرو د تلاشی په بخش کې وظیفه اجرا کوي کاغه شزینه بخشو او یا هم نرینه ټول مکمل پر خپل ځای جي او ټول خپل وظیفه ته راځي هیڅ کم تغییر او تبدیل نه دی پک شغلی
لکندار وایي ته کار څخه د نړیوالو پروازونو د ځنې لاتو
د پروازونو د ځند وزنې لات ځنی تخنیکی ستونزوي چې دلې موجود وي نو اوس مهال الحمدلله هغه ټول ستونزې حل شوي دي او موږ ان شاء الله پوره امدګی لرو چې نور پروازونه نور ځای ته هم راپیل کړو
دراتونکو په اړه وایس چې آیا له تخنیکی اړخه کوم اړتیاوي او ستونزې ویني
په تخنیکی بش کې ځنی تخنیکی ستونزې وي چې دا اوس ستونزې ته موږ رسیدګي وکړل او الحمدلله اوس کوم مشکل نه لرو او په راتلونکو کې به کوم داسې تخنیکی ستونزې پیدا نه شي چې د پروازونو د ځند علت شي
د احمد شاه بابا هوایي ډګر مسؤل نقیب الله وفا د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام درو دا پروګرام د پښتورګو ناروغي ته ځانګړی شوی دی مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو لاند خبرونه له هلې اساس څخه ور
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وینډی شرمن د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشی سره کتلی دی د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن په یو اعلان کې ویلي چې اغل شرمن او خغلی قریشی د افغانستان پر روان وضعیت د سیمې امنیتی حالات او دوړخیز اړیکو باندې بحث کړی دی د امریکا متحده ایالاتونو د عدلی وزارت و یو افغان چې د 2003 کال د سړی تختونی له تورونو سره مخ وو اوس په نورو جرمونو هم تورن شوی دی حجی نجیب الله چې د سړی تختونی د تورونو د رسیدګی لپاره تیر کال له اوکراین امریکا ته انتقال شو پرون پر امریکایي ځواکونو د بریدونو تور هم پرې ولګید د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر های کوماس ویل افغانستان د هوا یا ځمکې لارې د خلکو د خوندي استلو هلو ځلو ته دوام ورکوي او نن او سبا د چک جمهوریت پارلماني ټاکنې ترسره کیږي چې کانداسي وخت دی ټاکنو کې ګډون کوي چې وسنۍ صدر اعظم او کاندید آندري بابیش د هغه د چارت او بهرنی او جیدونو په تړاو لګنو پښتنو سره مخ دی
روغتیا د ژوند شتمنۍ
صحت و زندگی 1296 FM 100.5
د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو د روغتیا د ژوند شتمنۍ په دې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلای کوم نن د پښتورګو یا بډډو پر ناروغیو خبرې کوو پر هغې ناروغۍ چې په افغانستان کې هم ډیر خلک پرې اخته دي ناپاکی او به ناسم خواړه د ناسمو درملو استعمال او د غرض د چاپیریال ککړتیا ځینې هغه عوامل بلل کیږي چې خلک پر دغې ناروغۍ اخته شي په دې خبرونه کې مو د پښتورګو یا بډډو د ناروغیو متخصص ډاکټر خیبر کلیوال ته بلنه ورکړې ده ډاکټر صاحب خیبر کلیوال خبرونه ته خره غلاست ډاکټر صاحب که په پایل کې اوریدونکو ته ووایي چې د پښتورګو یا بډوډو ناروغي څه ډول ناروغي ده او اصلا پښتورګي یا بډوډي څه وظیفه لري
ډیره مننه تاسو به سره معلومه ده چې په انسان په بدن کې 15 هغه سیستمونه چې یا هغه ارګانونه چې راغې نه پرته ژوند نکیږي دا غوښتل چې موږ یو هم دماغ دی زړه دی سږي دی جګر دی او د دې ترڅنګ به ډوډۍ پښتورګي دی چې دا غا د ژوند حياتي او عضو دی د انسان په بدن کې دا تاسو به سره معلومه ده د پښتورګو وو غتي وظیفې لري لوی چې دا غیلو جملې چې یو هم په بدن کې دی اسیدو امبلانس یا د اسیدو د مساوات ساتنه ده دوم د اوبو په بدن کې د اوبو د مساوات ساتنه ده دریم د الکترولایټو د مساوات ساتنه ده په بدن کې څلورم ټوکسین د بدن نوېستل دي ټوکسین دا هغه زهرجنې ماده چې په بدن کې په وینې کې د فلټر لارې کله اضافه کیږي نو دا غو پښتورګي دغه وظیفه لري چې دغه ټوکسینی مواد د ادرار په شکل باندې د بدن خارج کړي د دې ترڅنګ د فشار کنټرول چې د پښتورګو ډیر مهم وظیفه ده د بدن فشار کنټرولوي او هم د دې سره یو ځای دی هورمون دی ایروتروپویتین په نوم باندې هورمون افرازوي چې دا دی ویني په جوړولو کې ډیره مهمه برخه لري. البته په عجلو واقعاتو کې چې کله خونریزي زیاتیږي پښتورګي په اوتومات شکل سره دغه دی ایروتروپویتین په نوم باندې کومه ماده چې دا جریان ته ورکوي او د دې نو وروسته د بدن د کم خونی د مخنیوي لپاره دا لاس په کار کیږي. اوما د ویتامین ډي د دې فعالیت یا د دې اکټیویشن د ویتامین ډي چې دا فعالوي نو دغه و لوی غټي وظیفه لري چې دغه هر یو کې مشکل رامنځته کیږي نو حتمان د دې سایډ افیکټس په پښتورګو باندې شته. مثال په ډول باندې کچیر ته منګ او تاسو په پښتورګو باندې د حد ډیر لوډ زیاتو لوډ په دې ما باندې چې دی و دوا خپل حد نه معلوم حد نه زیاتیږي د خپل د پښتورګو دی د خرابې دو سبب کیږي د انجری د نفرونو د تخریب سبب کیږي چې په خپل د ګردو د یو مرض نوې تشکیل بوي.
او کراشو د ته چې څه ډول ناروغي ده د پښتورګو او کومه یو ډیره حاده ده د کومې درملنه اسانه ده؟
پښتورګي مختلف نوع ناروغي لري لکه د پښتورګو تیږي د پښتورګو ټي بي د پښتورګو کانسرونه د پښتورګو سوی اشکال دا ډیر زیات ناروغي دي کومه تاسو په وږي غوڼه ډیر وخت ونيسي. د پښتورګو عموما ناروغي چې کله رامنځته کیږي د پښتورګو په فنکشن یا په وظیفه کې به یو څه مختلفی رامنځته شي چې راته لا تر اوسه پورې په افغانستان کې چې موږ سره ډیر لاسوګري وایو دغه عمده فاکتورونه دي چې موږ به د یو تجربه په اساس باندې وایو. یو لوی فاکتور هغه دغه دی چې به بنسټ بعضې موزیر دواګانې دي چاغه من مریضانو ته ورکو او داغه په نتیجه کې په زاید دی باندې چې د ناروغ یو مریض ته من مالجه کړی وي بلکې د دې په پښتورګو باندې دا عمر یو 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 زهرجن تاثیر کړی وي چې واکه دا پښتورګي خراب شي ورسره. یو داغه فاکتور دی پکې دومره خبره دی صحیح خورو او د صحیح اوبه دي د پښتورګو مالرته تر ټولو نه لوی دنده چې دا هغه فلټر کول دي د بدن څخه د اضافي مواد وستل د ادراک په شکل باندې دا یو لوی وظیفه ده د پښتورګو لپاره. کچیر ته موږ تاسو په خپل سیمو محیطونو کې وست خصوصا په افغانستان کې محیطونه ته وګورو محیطونه تر ډیره بریده پوری ککړ دي. معنا دا دلته یو ځای ستل شوی ده تقریبا د 2.5 متر کې یو دانا د بدرف سیستم فعال شوی دی. دا چې موږ تاسو نه لرو د کلونایزیشن لپاره چې دوامدار باید وبو فلټر شي یا په هغه کې خپل کلورین چول کیږي همدار کم ته ځنی سیمې دي چې حالته وبې ډېرې درنې دي. درنې معنا دا چې په هغه کې مختلف نوع مواد دي لکه موږ عموما وایو د پښتورګو په تیګو غږیږو چې د پښتورګو په تیګو کې عموما څلور غټ ټایپونه موږ لرو چې کلسیم دي یوریک اسید دي او سټوراتیس په نوم باندې تیږي شته دي او د سیستم په نوم باندې. دا دي ټول جملو نه یوازې په افغانستان کې تقریبا موږ 15% د کلسیم لرونکو د پښتورګو تیږي ناروغان لرو چیلات یو پاغې کې د خرابې غذا یا د او بخې د خرابې مایاتو استفاده ده. هغه درنی او به فرض مثال یو کس دوامدار په وګو کې کلسیم اخلي ولې زمونږ د وجود نظافه کیږي په پښتورګو کې رسوب کوي. کله چې دغه رسوب کیږي په پښتورګو کې د تیګې د جوړېدو یو سبب شولو یعنی په خپل باندې موږ لګیا یو د خپل پښتورګو د تخریب سبب کوي ځکه وګ موږ نه دي چې کړي باید د نه مخ کې چې یو تاویستل شي د سیتامي فعال ټیم باید دلته موجود وي. دا غیر کچیرته په بعضو سیمو کې موږ ګورو اکثره کلیو خلک چې د پسلو کې اتیاسي صدا 15% د پښتورګو په تیګو باندې اخته دي چې یو علت هم دا وي چې داسې یو ساګانې په هغه سیمه کې دي چې هغه هوبو یعنی صحیح نه دي د کلسیم او یا د نور موادو لرونکي دي چې درنې وګور ته موږ یا هایبر واټر د سیتامي په اصطلاح دغه تیګې پیدا کیږي پکې. نو بهتره لاره دا دغه هغه اسباب دي چې څو غټ فاکتورونه دي یعنی موږ په لاتروسه پورې په دغه یو سکرینینګ په ناروغانو باندې یو کوچ دغه دوه لوی فاکتورونه پکې راول یو په خپل باندې دي د څه دواګانو استفاده چې هغه په پښتورګو باندې زیات تراتوجینیک خاصیتونه لري دویم هغه خواړه او وګ چې موږ استفاده کوو چې هینی وی درانه وي او د دې په نتیجه کې موږ د ګردو کې پیدا شي تکلیف.
بله مننه ډاکټر صاحب وړاندې به ډېر پندې باندې وغږیږو خو اوریدونکو را اخلو او تاسو به هم دغه پوښتنې ځان سره یاداش کړئ. مهرباني ازادي رادیو ده د ازادي رادیو د روغتیا ځانګړي خبرونه.
مننه جناب بنور صاحب سلامونه تاته محترم کلیوال صاحب تاسو له هدي وردا کېما.
وعلیکم سلام وردک صاحب څه پوښتنه لري؟
مننه دیمو یو دوست یا فکرانه کې دا زیاتره وخت کې دغه پښې و پرسیږي او خې ټایم کلا کلا و پرسیږي او لوسیم پرسیږي نو دام دا دی باډو دی په نورو غي باندې مبتلا دی او دوه ځم به ولا او موږ د کچې ژوند هم داسې پلرو پراتو سیمو کې دل تړې کونو تم نه لیدو ځنه زو ته یو دوه زو ته موږ بوت لالتای دا داسې وی چې دا دی باډو دی په نورو غي باندې اوخته دی نو د کلی ورس نه دا پښتنه ده چې سړی ک په دغه باډو دی نورو غي باندې اوخته کی دغه علائم څه دي او دا غدي موږ مریضم په دغه مریضای باندې مبتلا شوای ک کومه بل مریضې ده او څو کوچې دغه مریضې نه سړی په امن کې پاتې شي نورې سبا
مہربانی
السلام علیکم یو ملګری چې می 15 کال عمر لري ل 15 کال نه را پدی خای په پښتور کې کې گرام سگه یا دوباره وجود داره نو دکترانو تا ارگنه دا هاگو ارتوینی دی چی دا مستقا تا دستاوی لکه او کن زور در افغانه پرکام مصرف را دی نو هاگا ملگره می دید جات دا دی دستال دا دوباره سویلی کی دی دا دی دستال حسنان مرگ سر مخامخ ایا رشتیا هم تا دستاوی لی دی او
ڈاکٹر صاحب اتمن دا پختنه بوم یاداش کړي بل اوریدن کې د اسکایپ لړ سره وصل دی مهرباني ځان رو پیژنې علیکم جی
سلام علیکم خالد دلال وصل خبرې کوم
بلی خالد خان خبرونه ته خره غلاست اتمن تر اوسه پورې مو که خبرونه اوریدلې وي مو په بډوډو یاد پختور غو پر ناروغي خبرې کوو
اوریدل دا مننه کوم ودان ډاکټر صاحب نه دغه پختنه ده چې د غزنې کلینیکونو یا په زنې روغتونونو کې د دغه د کانو یا د ډبرو دغه ماتول د شواب واسطه باندې کیږي او ځنې ډاکټران سیبان وایي چې دغه بیا پاینده کې بیا هم یو تکلیف به تر رامنځته کوي یا دا بیا هم یعنی بیا مشکل جوړي نو د شواب واسطه باندې دغه کانو د منځ وړل په نظر پاک باندې کې نظر اترا کې مننه
کور ودان ډاکټر صاحب اتمن پښتنې موزان سره یادش کړی او بل اوریدونکو هم راخلو مهرباني او لکم زی او څه پښتنه لري
ڈاکٹر صاحب تم دار گردو کو برابر میوا کی مثال کم میوا گاٹا اور پشتور کو مریض تھا او کمی میوی چی دی چی آغا ور سر پتاکار کی دی چی در جی نی پیدا کی جی
مننه کور ودان تخنیک همکاری شرکی چی ډاکټر صاحب یو بل اوریدون که بام رواخلو پختنه کتا هم تاسو بام یاداش کردی خو ما هم یاداش کردی دی میره بانی چو کاو چه پختنه لاری
ابراهیم ما در نگرار نمی آلی کنی ولی دن
میره بانی ایخ پرمند خیرال است پختنه لاری لی ډاکټر صاحب نه
ډاکټر صاحب نمی دا پختنه دا چه کم در من لی چه پختور کو تا گتا رسه یا کم در من لی چه ور تا تاوان رسه
ډاکټر صاحب تاسو بات من پټولې پختنه یاداش کړی وی مهرباني د لومړی اوریدون کنه پیلو وردک صاحب
مننه وردک صاحب پختنه وخت و ویلی چې زمن کوم دوست به فکر کوم لاسونه خېټ او خې دای پسیبل دي څو زمن نور ځان ته هم وړه دی او خیره کې راته دغه یو خبره کړی ده چې د پښتورګو په ناروغي اخته دي بالکل وردک صاحب چې پښتورګو په پرمختللي ناروغیو کې اکثره وخت پړسوب پیدا کیږي د پښتورګو په خپل باندې وظیفه خرابېږي دغه پړسوب معنا دا باندې لري چې پښتورګو فلټر دا د فلټر وظیفه یو څه مختل شوې ده دا بیا په ګریډونو ویشل کیږي چې څومره پرمختګ کوي او بل اخره د ګردو فیل او ډیالیسس ته ناروغ برابرېږي د دې ترڅنګ کچیر ته د پښتورګو مرستیا ولري بالکل ورور مریضو کې پسیږي او دغه تکلیفونه لري وقایه بهتره دا د پښتورګو پورې مربوط لومړنۍ خبره د دې فشار کنټرول او هغه غذاوي او پخپله باندې مالګه چې هغه غذاوي چې سوډیم ډیر لري او هغه کسان چې زیاتره ډیر اضافي مالګه خوري دوامدار په ترکاری کې د مالګه خوري اول به په دوی باندې مالګه قطه شي د یو ډاکټر د مشورې سره سم چې فشار یې باید وکتل شي او د دې ترڅنګ باید د پښتورګو هر هفته لسرزو کې دا باید یو چیک اپ وشي چې علائم معلوم شي خپل معاینات ورته کیږي د پښتورګو د وظیفوي معاینات باید ورته وشي د یو ډاکټر سره باید مشوره وکړي او دوامدار د یو ډاکټر د هدایت لاندې وي په ډېر نور ناروغیو کې هم خېټه پړسېدی شي پر وجود پړسېدی شي لکه د زړه په بعضې امراضو کې هرکیلیر کې چې دی په هغې کې اکثره وخت بدن پړسېږي نو که چېرته دا د بډوډو ناروغتیا ولري تاسې دغه څو شیان چې ما درته وویلي وقایه همدغه ده باید مالګه او هغه غذا وي چې په هغې کې د سوډیم اندازه ډېره ځکه تر ټولو نه ډېر اوبه چې جذبوي هغه مالګه ده تقریبا یو مالیکول فکر کوم چې 15 مالیکول فکر کوم اوبه ځان سره جذبوي نو بهتره لاره دا ده په مالګه قطع د فشار کنټرول او د خپل معالج ډاکټر سره باید تماس ونیول شي بل نور پوښتنه وکړه زابلي صاحب چې فکر کوم کوم ملګری دی او تیږه لري په پښتورګي کې چا ورته ویلی دي چې چیرته د تیګ لري نه کوي پښتورګي ته تاوان رسوي او کلری کوي د مریض د ژوند خطر ده پکې. ورور اول خو باید کله چې یو ناروغ عملیات کیږي د هغه مربوط کشیته یو جراح یو یورولوژیست تیګ عملیات کوي دا غینه مخ کې به یو داخله ډاکټر سره یا د مربوطه څنګه کوم داخله چي وي د زړه د ټول کتل کیږي یو ناروغ چې کله عملیات ته کاندید کیږي باید دغه ټول سیستمونه وکتل شي چې دا د دې انډول دی کنه چې باید دا عملیات شي د پښتورګي کچیرته دغه له خوانه تاسو ته داسې یو څه شواهد درکول شي د داخلي د ډپارټمنټ نه چې هغه د دې زمواري نه کوي چې خدای مکه دا په عملیاتي خرابيږي او دا د منځي نو هیڅ ضرورت نشته کنسلټیشن منفي دی تاسو ناروغ وساتئ له ځان سره او کچیرته پښتورګي په دوه تکلیفونو باندې دوه پښتورګي په تکلیف باندې اخته وي چې یعنی دوه وظیفه خرابه ده څکه حکم تر دې هدا پورې دومره بیا پاتې شي ځکه حتمان دی الیز ستزي او دغې نو وروسته په کلار کلار د دې پښتورګو ادمه کفایت ورنن شروع کیږي بهتر لاره دا ده د عملیات اوان شي درته ویل دي هغه به حتمان کچیرو دا شواهد ورسره موجود وي چې داخلي ډاکټر دا منکړي وو نو به مشکل نشته تاسو پرې د خپل ډاکټر سره اړیکې نیسي ته څو د مشکل نور پرمختګونه کی د جلالابات نو ورو پښتنه کړی و خالد چې زنی روختونو په روختونو کې ماشينونه دي د لیټرپسي په نوم باندې چې هغه د شواب واسطه باندې نتیجه ماتوي خالد جانه معلومه خبره ده چې د شواب واسطه باندې تیږي ماتيږي معلوم دي خپل انتخابي تیږي دي او هغه ماتيږي خو یو خبره پاغې کې دا ده چې د هغه څوک چې دغه ماشين باندې کار کوي دا باید په مکمل ډول باندې پاناتومي پوي وسیږي د شواب په کنټرول باندې پوي وسیږي چې خدای مکه د تیږي په ځای باندې پښتورګي تشوا ورکی او د زخم او بیا د پښتورګي د خرابېدو سبب شي هیڅ مشکل نشته خو په داسې یو مجهز سنټر کې دا تیږه ماته کوي چې حد اقل د یو خپل سیستم موجود وي او په دې باندې تاسو یقیني اوسئ چې لیټرشپسي ټارګټ په خپل تیږي باندې دی حتما هر پروسیجر یو تاوان لري خو ان شاء الله بهترین لاره ده او د تیږو د جوړېدو لپاره که چیرته یو پښتورګي په مکرر شکل باندې تیږه جوړوي چې د عملیات نه وروسته یا خپل تیږه ولوي د لاغه وړي لابراتوار ته چې کیږي د همغه مربوط غذاګانې ورته خودل کیږي چې باید دا غذاګانې ته ونه خوري ان شاء الله مشکل نه ایجاد وي ورته یعنی خبره ده چې باید د شوا د کنټرول مخې نه باید پوسیږي چې یو کس څومره په دغه باش کې ایکسپرت دی چې ستاسو تیږه وایي دغه په نظر کې ونیسئ او بل خبره ملګري ورور کړل چې د ګردو کې میوي څنګه دي آیا کومې میوي دي چې هغه تیږه جوړوي کومې میوي دي چې هغه تیږه نه جوړوي ورور په میوه کې داسې خاص دومره نه کتل کیږي خو یوازې منګه کیله ډېر مریضانو ته نه لرو نه ورکو په خاطر دې باندې شي او اندازه مګنیزیم لري او دا درنغه زاده نو کله چې د وینې دوران ته جذبيږي او پښتورګي کمزوري وي معلومه خبره ده چې د مګنیزیم کچه لوړيږي په پښتورګو کې رسوب کوي او بیا د تیګې د جوړېدو سبب کېږي نو ټول میوي خېل تاسو کولای شئ چې میوي وخورئ بهتره لاره ده میوي استفاده کړئ د ویټامین سي خاندان مالټي نارنج لیمو دغه استفاده وکړئ دا د دې سره چې پښتورګو جیفات لوړيږي پښتورګو د فلټر ریټ لوړيږي وسره نو ان شاء الله چې پدې کې بنور کوم داسې میوه نه وی چې مونږه پیدا کوو یو ځګه کې لی باز یو نیم ریفینسور راخستې دي چې یو څه درنې دي ورته چې بل مو پښتنه وکړه چې ابراهیم خان چې درمل هغه درمل چې پښتورګو ته ګټه لري او هغه درمل چې هغه ګټه تاوان ورته لري ګران ورور عموما چې ټول درمل چې کچیرته یو انسان جوړ یو دا درمل خوري معلومه خبره ده چې حتما پښتورګي خرابې دي شي ځکه دوامدار بغیر له ضرورته د پښتورګو د لپاره د وافورل فکر نو کومه کدا موثر تمام شي ټول هر هغه د واچ به ضرر استعمالي هغه نه یوازې پښتورګو باندې بلکې د انسان په ټول سیستمونو باندې یو تاثیر چول شي به دې وکړي چې د غزوابونو به موږ ملګرو خستي ځان سره
ډیر مننه ډاکټر صاحب کلیوال کراش دغه د خالد پښتنه ته چې جلال آباد نه کړی و چې د شواب ذریعہ باندې دوی غوړي چې د ناروغ دبره ماته کړی کراش په افغانستان کې د پښتورګو د ناروغي د خې علاج لپاره څومره امکانات برابر شوی یا هغه درمل چې په نړۍ کې دغه ناروغي د درمن لپاره مروج دی آیا په افغانستان کې هم پیدا کیږي
بعض وختونه کې کومه تا شنوې نړۍ ته وګورو نو نړۍ زمنګ په پرتله یو څه ډیره مخاله تللې ده یو خبره دوه ماده په نور نړۍ کې یو اندازې د پښتورګو د ناروغي د کنټرول لپاره لګیا دی غوي کار کوي خو موږ د کوم سیارت نه لرو نه د باقاعده ورته د ځانګړي کسان لرو چې دوی به عامه په هواوي وکړي ځکه دغه د پښتورګي ماته سمخ په پښتورګي یو حياتي عضو ده پرته د پښتورګو ژوند کول ناممکن دي هیڅ امکان نه لري فرض مثال که زمونږ تاسو سترګې نیوي مشکل نشته دی خو ژوند ته غواخ نه دی پیښ یو سیستم مدلا څور کړی دی کلاس نیوی خوشوان تا گواخ نده به ولی که پښتورګی چرته مطلق ډول باندې نیوی معلومه خبره ده چې د انسان جون نشوي دا به شي نشونه وي په افغانستان کې ورسره لا تر دې د مپوري د چمنګ د پښتورګو په روختون کې بعضی ماشینونه درلودل د پاکستان هیواد خوان راغی دلته د نشتر نو هغه کې لتر ترفسیانې وي بعضی ماشینونه راغلي چې څه انسټال شول او څه تروسه پورې همداسې پاتې دي شته دی خو د نورې نړۍ په پرتله که چېرته موږ تاسو وګورو یو څه اندازه خندونه شته دی لکه په نورې نړۍ کې د پښتورګو لپاره اوپن سرجریانې یا د خلاص عملیات پروسیجرونه ډېر کم شوي دي کوي هم ډېر نادر به پیدا شي مګر په افغانستان کې لا تر اوسه پورې د بعضو سامانالاتو د قیمت لوړاوی او نه شتون دا ټول موږ هغه سره په ګوته کوي چې موږ یو څه د پښتورګو د ناروغیو سره لاس او ګریوان یو څه چې نجونه به ورسره وي
یوه موضوع چې د انسان ژوند پیش غورل کیږي یعنی هغه چې دواړه پښتورګي کار نه کوي یو څوک بل چاته یو بډوډي یا یو پښتورګي ورکوي څومره دغه میتود په افغانستان کې نن ورځ مرواج دی
د پښتورګي چې کله ادمي کفایه باندې اختکیږي په کامل ډول باندې خپل فعالیت ترلاسه ورکوي دلته ډیر میتودونه وو پخوا یو میتود دا چې موږ دیالیز کولو ناروغان به هر وخت راتل په عدد خپل معلوم وخت سره هفته کې میاشت کې دې ورځو کې یو ځل راتلل موږ ورته ګردي وینځلې خو دغه د 2010 نه تقریبا چې یو شی ډیر مروج شوی دی هغه په نورې نړۍ کې د ګردو پیوند دی چې خوشبختانه موږ اوس په افغانستان کې هم دا څو کلونه کېږي چې پیل مورته کړی دی په هرات کې لقمانی حکیم په نوم باندې فکر کوم کومه شخصي شفخانه ده هغوی کوي دا پیوند د ګردو د ګردو د پیوند لپاره هم خپله کریټیریا موجوده څوک چاته ګردي ورکولی شي یو ګردا چاته کار کولی شي دا معلومه خبره ده چیرته یو انسان کې د کانجنیټل یا د پیدایښت سره سم یو ګردا راغلی هیڅ مشکل نشته دی بیخي تشویش خبره نه ده دغه ګردا تر دې وخته پورې د ژوند تر اخري تر هده پورې کولی شي چې خپل انسان خپل ژوند مخې ته ویسي مګر همدلته د ګردي پیوند خبره د ګردي پیوند چې کله موږ کوو اکثره هغه کسان چې هغوی یو مور په د ګردو په ناروغي باندې اختشي وي کولی شي چې خپل خور خپل زوی خپل لور د ماما لور دغه نږدې چې څومره ورته په رشته کې نږدې خلک وي په اړیکه کې نږدې خلک وي دوی کولی شي چې ګردي ورته ورکړي خو د ګردي ورکړې د مخکې باید هغه څوک چې ګرده ورکوي هغه باید یو څو معاینات وکړي یو څو پوښتنې باید ځواب کړي چې باقي یو هغه څوک چې ګرده ورکوي آیا په شکر ناروغي خو نه دی اخته دوم آیا کومه ساري بله ناروغتیا خو نه لري دریم حامل خو نه لري عمر خو ډېر زیات نه دی یعنی تقریبا باید څلوي خو نه دی عمر زیات نه وي بهتره لاره دا ده چې کله دې شلو نه دا عمر اوړي په دغه وختونو کې د ګردو پیوند یو څه ښه راځي که یو کس شل کلن وي 20 کلن او دا یو چاته ګرده ورکړي نسبت هغه ته چې هغه 2-3 دی دا به ښه وي ځکه دا ګرده ځوانه ګرده ده او کولی شي تر ډېره وخته پورې ترې استفاده وشي نو دغه هغه کسان دي چې دوی ورته ګرده ورکولی شي او دویم هغه فکتورونه چې څوک ګرده چاته ورکوي باید دغه کومې خبرې چې ما وکړلې د ناروغتیا په اړه باندې
اوریدونکو به دا پوښتنه هم لري چې کله یو څوک یو چاته یو بډوډۍ ورکوي یا پښتورګي ورکوي خپله جانبي عوارض نه لري یعنی دغه څوک چې دغه یو بډوډۍ ورکړی دی د ده په عمر کې چې لږ عمر کوي زیات عمر کوي کوم تغییر راځي نه راځي
دغه تغییر خبره کوو فرض مثال په خوا د سالم شخص چې دواړه پښتورګو فعالیت کوي اوس هغه فعالیت چې دواړه ګردو کوي یوې ګردې ته ورته غاړه ده یو ګردا اوتومات شکل سره خپل سایز ته تغیر ورکوي غټيږي او کولی شي د غبلې ګردې وظیفه هم سرته ورسوي حتما دا معلومه خبره ده یو ګردا لري چې یو وزو د بدن نه منلري کوي تاثیرات شته په بدن باندې کچیر ته دغه ناروغ چې یو ګردې پاتې ده دا احتیاط ځان سره ونی کی پاولو د عملیات په څو ورځو کې حتی تر میاشتو پورې باید دوامدار هغه د خپل د ګردو چې کپو کې کوم غذاګان چې ورته ډاکټر د خوانه ورکول کیږي هغه باید وخوري کومه درمل ورته توصیه کیږي هغه باید استعمال کی او د دې سره یو ځای باید حرکت وکړي که ان شاء الله دغه کار وکړي نو زه تاسو ته اطمینان سره ویلی شم چې دغه ټول معیارونه په نظر کې ونیول شي ګومان نه کوم که دغه شخص ته کوم مشکل پېښ شي په افغانستان کې خصوصا دغه څومره وخت چې تېر شوی دی یا موږ بعضې کیسونه ګورو چې ترانسپلانټ شوی دی ولې مریض خراب شوی دی ترانسپلانټ شوی دی ولې ډونر هغه چا چې ګرده ورکړي هغه خراب شوی دی علت دا دی دلته څو مهم فکتورونه دي یو په خپل سر باندې د مریض یعنی باید مریض په دې باندې قانع شي چې بار بار په هفته کې په 15 ورځو کې باید خپل معالج ډاکټر ته ورشي دویم د درملو خوراک دی دا په صحیح ترتیب نه کېږي دریم خوراک دی خپل من غذایی رژیم خلو دوامدار تو ورته وای چې مالګه مخره دغه دغه داشان مخره هغه هغه یاد وباسي بیا دلته یو څه خلک پر خو ډاکټر وراچي نه دلته یو څه اندازه کار مریض هم خراب شوی دی هغې پرهیز نه دی کړی او د پرهیز نه کېدو په صورت کې زمونږ ترانسپلانټ فیل کېږي او تاسو وګورئ په نورې دنیا کې چېرته ترانسپلانټ وشي تر میاشتو میاشتو پورې مریض دوی له ځان سره ساتي درمل هم په وخت باندې خوري هغه غذایي رژیم هم ورته برابر کړی وي نو هیڅ مشکل نشته دی په ترانسپلانټ کې که معیارونه په نظر کې ونیول شي په هر ځای کې امکان نشته چې دا دې فیل شي
کور ودان ډاکټر صاحب کراسو هم دې خبرې ته چې تاسو چې معمولا ناروغان دې درزی د درملنې لپاره دوی ته څه توصیه کوي چې دوی په خپل او همدارز د کور نور غړي چې په دې ناروغي باندې اختن شي څه باید وکړي
د پښتورګو د ناروغتیا لپاره څه وکړل شي باید کوم کارونه موږ تاسو وکړو اوله خبره دا ده هغه کسان چې دوی د پښتورګو په ناروغي اخته دي یا په کورنۍ کې دغه تاریخ چشته دي ار مثال یو کس په کورنۍ کې په خپل د پښتورګو په ناروغي باندې باید د کورنۍ لور زوی دا به ډیر احتیاط وکړي حتی المسی باید احتیاط وکړي ځکه دا یو فاکتور د پښتورګو په ناروغي کې ارثیت هم دی جنټیک دی پکې چې دا اکثر ارثیت دي دا کسان باید هغه خپل غذایی رژیم کنټرول کړي د مالګې اندازه کمه کړي د اضافي هغه غذاګانې چې په هغې کې دغه د کلسیم او د مګنیزیم او د سوډیم تویال وړوي باید دغه کمې کړي یا کته کړي دا یې بهتره لاره ده ورته یعنې که په دغه وقایوي شکل باندې موږ وګورو په یو کورنۍ کې یو کس بې اخته دی نو باید دا د نورو ناروغانو لپاره دا یو زنګ خطر دی باید احتیاط وکړي له ځان سره ځکه دغه مریض بې اخته شوی دی او په ارثیت کې ما درته وویل دغه کسان چې کوم کاندیدان دي د دوی پر ور خور بچي دا ټول په دغه ناروغتیا باندې اخته کېدی شي
ډاکټر صاحب ولن د پوښتنه او کړلن ځواب ورکړي دغه اوسنی وضعیت په پام سي په افغانستان کې ډیر خلک خوړ نه لري تقریبا 30 میلیونه یا 40 میلیونه خلک د خوړو مسونیت نه لري د اوبو تاسو یادونه وکړه او اوبو په لری پروتو سیمو کې په خارونو کې حتی ناپاکي دي ډیر زیاتې دغه اوسنی وضعیت په پام آیا فکر کوي چې پراتونکو کې په افغانستان کې په پښتورګو یا د بډوډو پر ناروغي ډیر کسان اخته شي او کڅنګ
ګوره دا بغیر له شک دا خبره ده کله چې صحت خرابېږي کله چې صحیح خوړ نه رسیږي نه یوازې دا چې خلک به د پښتورګو په ناروغي اخته کیږي بلکې په نور ناروغي هم اخته کیږي شو سره اوس یو شاته وګ په ټانکر کې رسیږي هغه څه هیڅ نه دي او دا دوامدار سی په لری کم کې پروت دی دا معلومه خبره ده چې دغه مشکل وشي ولی که چیرته دغه وګ را واخستل شي چان شي دغه نورسته وویشل شي بخار ورکول شي او وو خوتی کې له څه اندازه مشکل به راکم کړی مګر هم دغه مشکلاتو د کمبود لپاره دا چې وړه خبره زما په نظر نه ده یو غوښ پلان ته ضرورت لري چې کار پیو شي اول باید موږ تاسو خلکو ته صحیح وو صحیح خواړه پیدا کو او دغه نورسته باید د مالجی او د تداوی خبره وو
ډیر مننه کور ودان د پښتورګو یا بډرو د ناروغي متخصص ډاکټر خیبر کلیوال چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ له تاسو ټولو هم مننه چې ټلیفونونه مو وکړل او خپل پوښتنې مو مطرح کړې زنور یاس نوري او زما تخنیکی همکار شفیق عیار له تاسو اجازه غواړو کور مو ودان
او حالات د دنیا شي انجام دخ پلے مینے جڑا راشی زد وقت دے تورش پو تورو تیارو کے پلے اوخ کے کب ملو بدا ہو زلفو مرانو سرا چنشتے تمے تے دنیا دے پاڑو گانو سرا کب مالو بے کب مالو بے دا ہو زلفو مرانو سرا چنشتے تمے تے دنیا دے پاڑو گانو سرا کب مالو بے جفا کبھی خفا نیما دیکھ ما سر جفا کبھی خفا نیما خیر دیکھ ما سر جفا کبھی خفا نیما خیر دیکھ ما سر جفا کبھی خفا نیما خیر
ساعت